ازادي راډیو د ورستیو ما شمنیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم. اوسنی خبری مجله در تازه سالی وړاندې کوم چې دیش دقیقی دوام کوي. د افغانستان په باب ګڼ راپورونه لرو. دا هم اوري چې چین او پاکستان په خپلو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. تر هر څه مخکې له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
اول د مهمو خبرونو سرخط په فاریاب کې د سرک جوړونې په بلخ کې د سرک جوړونې د یوې کمپنۍ وطنه بنګلاديشي انجینران تشتول شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په فاریاب کې د اوبو رسولو یوه ستره پروژه پرانسته. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل نن په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت ستاینه وکړه. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي چې ایران د اتمي بم د جوړولو هڅې کوي. او چین او پاکستان په خپلو کې د لشتلجه شل میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه وکړل. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو ویلي چې هند او پاکستان به د ملګرتیا په نوې لړۍ کې داخل شي. نامعلومو وسلوالو کسانو تیره شپه د بلخ په کوشنده ولسوالۍ کې شپږ بنګلاديشي انجینران تښتولې دي. چارواکو ویلي چې د دې انجینرانو یو تن وژل سوی دی. د شمال زون د فواید عامې رئیس عنایت الله ظفري وویل د کسانو د سرک جوړونې په پروژه کې کار کاوه. د ښاغلي ظفري په وینا د پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو د بلخ اوسیدونکو دا کار غندلی دی.
هر هغه څوک چې دا کار کوي زه د افغان نه بولم، دا د افغانانو فرهنګ نه ده چې سرک جوړوونکي یا شفاخانه جوړوونکي یا ډاکتران یا د خلکو ته تهدید مخکې کې یا یونیسي یا برانته بوزي.
د مزار شریف یو اوسیدونکی وو. چارواکي وایي چې په دې ارتباطي څېړنې پیل کړې دي. په فاریاب کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جمهور رئیس حامد کرزی نن د اندخوی ولسوالۍ کې د اوبو رسولو او سرک جوړولو درې پروژې پرانستلې. په دې ډول به د فاریاب، اندخوی، قرغان، چارباغ او قرمقل ولسوالیو ته د څښاک پاکې اوبه ورسیږي. ولسمشر نن همداراز د شیرین تګاب او قیصار ترمنځ سرک پرانست. د ولسی جرګې د دارالانشا اعلامیه وایي د ولسی جرګې دروازه نور د معترضو کاندیدانو پر مخ وتړل سوه. چارواکو ویلي د ولسی جرګې انتخابات پای ته رسیدلي نتایج اعلان سوي او معترض کاندیدان نور نسي کولای چې د شورا په تالار کې غونډې وکړي، خو دغو کاندیدانو ویلي تر څو چې سترې محکمې پریکړه نه وي اعلان کړي دوی به خپلو غونډو ته ادامه ورکوي. او د جرمني ستر اعظم انګیلا میرکل نن په کندوز کې خپلو ځواکونو سره ولیدل. د کندوز سرپرست والي ازادي راډیو ته وویل چې لمیرمن میرکل سره د جرمني د دفاع وزیر هم په دې سفر کې ملګری وو. دوی یوازې خپل سرتیرو سره ولیدل او بیرته ستانه شول. د جرمني لشتلجه 15,000 عسكر په افغانستان کې د ناټو تر قومندلاندې خدمت کوي. د جرمني عسكر زیات په کندوز کې میشتي. خبرونو ته ادامه ورکوو. چین او پاکستان په خپلو کې نن د لشتلجه شلو میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې د چین صدر اعظم وین جیباو پاکستان ته په درې ورځنۍ دوره دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړه هیوادونو دیارلس قراردادونه او د ګډ تفاهم موافقې وکړې. د دوی ترمنځ په شویو قراردادونو کې د انرژۍ، ترانسپورت، بیارغونې، کرهنې او فرهنګي چارو تړونونه شامل دي. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن په دې ارتباط وویل دا وایي موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیل شپېتمه کلیزه لمانځو. موږ پریکړه وکړه چې سږ کال به د دوستۍ او د پاکستان او چین ترمنځ د ملګرتیا د کال په توګه ولمانځو. د رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې ټاکل شوی د چین صدر اعظم د پاکستان پارلمان ته وینا وکړي او په اسلام آباد کې د چین تازه فرهنګي مرکز پرانستل سو. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن وایي چې ایران د اتمي بم د جوړولو هڅې کوي. ښاغلی مایک مولن ګواښ کړی چې واشنگټن د په وینا د دغه هیواد سولې او ثبات ته د هر خطر د ریښو ایستلو ته تیار دی. امیر البحر مایک مولن دغه خبرې نن په بحرین کې کړې دي. د یو بل خبر لمخې د ایران د اتمی پروګرام مشر علی اکبر صالحی نن په رسمي ډول د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونومول سو. تر د مخکې منوچیر متکی د ایران د بهرنیو چارو وزیر و چې جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په وروستیو کې له دندې ګوښه کړ. تر هغه وروسته ښاغلی صالحی د سرپرست وزیر په توګه مقرر سوی و. د ایران مطبوعات وایي چې د دغه هیواد د قوانینو پر اساس صالحی باید د دغه هیواد د پارلمان لخوا تایید واخلي تر څو په رسمي ډول د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په دنده پیل وکړي. خو د ایران نوی نومول سوی د بهرنیو چارو وزیر نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې له ترکیه او سعودي عربستان سره د اسلامي جمهوریت د اړیکو ښه کول به د بهرنۍ پالیسۍ په اولویت کې وي. د مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو په دریو راکټي حملو کې لشتلژ څلوریشتنه چې دا کیږي مشکوک تروریستانو په خیبر کې وژل سوی دي. رپورټونه وایي چې حمله پرون د خیبر د تیرا په سیمه کې سوی ده. په دې سیمه باندې د پنځشنبه په ورځ هم په یو ورته حمله کې لشتلژ و مشکوک وسلوال وژل سوی وو. له بل پلوه د امریکا د چارواکو په وینا د دغه هیواد د استخباراتو ادارې سی آی ای خپل یو لوړ رتبه چارواکی د دې لپاره چې دوی وایي ژوند ته خطر و له پاکستانه ایستلی. د دغو مسؤلینو نوم نه دی ښودل سوی. د عراق پارلمان نن په دې هیواد کې د سنیانو په دریو رهبرانو په انتخاباتو کې د ګډون په اړه لګیدلی بندیز لرې کړ. پر دې درې سیاستوالو دا تور و چې په دغه هیواد کې د باس د پخواني ګوند سره ارتباط لري. د باس د ګوند پر فعالیتونو په عراق کې بندیز دی. دوی ته د مارچ په میاشت کې اجازه ورنه کړه سو چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دوی کې تر ټولو عمده څیره صالح المطلق دی چې وخت په وخت یې د عراق پر صدراعظم نوري المالکي انتقادونه کړي دي. له بله پلوه د صدراعظم ویاند ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د نوي حکومت ترکیب اعلان سي. د چین حکومت خبرداري ورکړی چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ لانجو تازه لړۍ به په سیمه کې بې ثباتي زیاته کړي. د چین د بهرنی چارو وزارت نن له دواړو لورو غوښتنه کړې چې د داسې ګامونو له پورته کولو ډډه وکړي چې هغه په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو سبب ګرځي. په عین حال کې د سیمې لپاره د امریکا خاص استازی بیل ریچرسن ویلي چې وضعیت ډېر حساس دی. ښاغلی ریچرسن په پینګیان کې هڅې پیل کړي تر څو د وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي. شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې که جنوبي کوریا د دواړو ترمنځ په یوه لانجمن ټاپو کې ژوندي پوځي تمرینونه پیل کړي نو دوی به حمله پرې وکړي. شمالي لوري ویلي و چې دا ور به په جنوبي کوریا د دوی حمله د پخوا په پرتله ډېره ستره وي. د بولیویا حکومت فلسطیني اداره د یو خپلواک دولت په حیث په رسمیت وپیژندله. تر دې مخکې یوروګوای، برازیل او ارجنټاین هم فلسطیني ادارې ته رسمیت ورکړی دی. او د استرالیا حکومت وایي دغه هیواد په کرسمس آیلندز کې د یوې ډوبې شوې بیړۍ د قربانیانو د پیدا کولو لپاره عملیات درولې دي. په دغو کښتۍ کې زیات غیر قانوني مهاجر و چې استرالیا ته تلل.
د افغانستان په وخت د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې سوې. نن شنبه ده، د لندۍ یا قوس وویشتمه چې د ډسمبر له اتلسمې سره برابره ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې ولسي جرګه نن د معترضو کاندیدانو پر مخ وتړل سوه. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې ټولو هوایي شرکتونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل خدمات له نړیوالو معیارونو سره سم کړي. نن په کندهار کې یو ځان وژونکي برید ملکیانو ته تلفات وړول. پاکستان او چین په خپلو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت نوي تړونونه لاسلیک کړل. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشا د خبرې سوي اعلامیې پر اساس ولسی جرګه نن د معترضو کاندیدانو پر مخ وتړل سوه. دارالانشا وایي د ولسی جرګې انتخابات پای ته رسېدلي، پایلې اعلان سوي او معترض کاندیدان نسي کولی په تالار کې یې غونډې جوړې کړي. خو معترض کاندیدان وایي تر څو چې سترې محکمې د نتایجو د درغلیو په باب وروستۍ پرېکړه نه وي اعلان کړې، دوی به په ولسی جرګه کې خپلو غونډو ته ادامه ورکوي. کارپوهان وایي د ولسی جرګې د دارالانشا دغه پرېکړه د قانون خلاف عمل دی. تفصیل د خان محمد سیند پرپورت کې.
په داسې حال کې چې د ملي شورا د شپاړسمې تقنینی دورې تر رسمي پیل کېدو پورې د شورا په ودانۍ کې د هر ډول سیاسي غونډو جوړول منع اعلان شوی، پولیسو د شنبه په ورځ د هغو معترضو کاندیدانو مخه ونیوله چې د شورا په ودانۍ کې د غونډې د جوړولو نیت درلود. د ولسی جرګې د دارالانشا لخوا په یوې خپره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د دې له امله چې شورا رخصت ده، نو د شورا له ودانۍ څخه د سیاسي او پارلماني غونډو لپاره کار اخیستل جواز نه لري. خو معترضو کاندیدانو د دوی په وړاندې د شورا د دروازو تړل په کلکه وغندل او خبرداری ورکړ چې که د دوشنبې تر ورځې پورې په شورا کې د غونډو اجازه ورنه کړل شوه، دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښیي. د ولسی جرګې یو معترض کاندید داود سلطانزوی وویل:
امروز مانع ورود نماینده های مردم افغانستان به تالار ولسی جرگه افغانستان شدند.
نن یه ده ولسی جرگه تالار تا دخل گده استازو ده ننواتول و مخوانی وله پا اساسی قانون که داسی چنه دیراغلی چه پا قانونی کارونو که تشاره منستسی او بلده چیز در محکمه ل ده انتخاباتی ده غلیوی پاره پریکرن نده کرده. نو پا ده اساس ده ولسی جرگه پا خوانی غلی حق لری چه خپلی رسمی غندی پا ولسی جرگه کی جور کرده.
ده ولسی جرگه معترض و کاندیدانو ویل چه؟ د سومبلې د 28مې نیټې انتخابات په بشپړه توګه له درغلیو پاک نه وو، او تر څو چې سترې محکمې د انتخاباتي درغلیو ټولې دوسیې نه وي څېړلې او په هکله یې وروستۍ پرېکړه نه وي اعلان کړي، دوی به اعلان شوې پایلې ونه مني او پر خلاف به یې اعتراضونو ته دوام ورکړي. کارپوهان وایي د قانوني تشې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ولسی جرګې غړي د دوی پارلماني فعالیتونه په ولسی جرګه کې تنظیم کړي. په دې هکله عبدالستار سعادت وایي:
زه فکر کوم چې د افغانستان د ولسی جرګې دارالانشا د ولسی جرګې د پخوانیو غړو د کار د دوام په اړه کومه پرېکړه چې کړې دا د دوی د صلاحیت نه وتلې خبره ده. اصلا د اساسي قانون د تفسیر مرجع باید دا روښانه کړي. که چېرته دا ټاکنې همدومره مفسدې وي، فکر کوم کله چې په ټاکنو نتیجه مراتب نه شي کېدای شي چې د تقنیني خلا د رفع لپاره دوی خپل کار ته دوام ورکړي. اما داسې دارالانشا دا اقدام کړی، زه فکر کوم دا اقدام یو حقوقي اقدام نه دی. هغوی یوازې په غیر سیاسي مسایلو کې، په تخنیکي مسایلو کې باید مرسته وکړي، نور هغوی دا صلاحیت نه لري چې دا ډول پرېکړه وکړي.
د افغانستان لوی سرنوالی هم د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره مخالفت ښودلی او ویلی دی چې شوي انتخابات له درغلیو ډک او دوی په حق له د اسنادو له مخې دوسیې بشپړې او د لاس څېړنو لپاره یې سترې محکمې ته سپارلې دي. معترض کاندیدان او لوی سرنوالی وایي چې د انتخاباتو پایلې باید باطلې اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی په وروستۍ کاري غونډه کې اعلان کړه چې اعلان شوې پایلې د قانون سره سمې شوې او هیڅ ډول بدلون پکې نشي راتلی.
ومردل چې نن ولسی جرګه د معترضو کاندیدانو پر مخ وتړل سوه. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د وږې اسمبلۍ پر 28مه وسول. نتایج یې د لړم یا قره په وروستیو کې اعلان سول، خو معترض کاندیدان او د هغوی پلویان وایي چې دغه نتایج ورته د منلو وړ نه دي او دوی به په ټول افغانستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې ټولو هوایي شرکتونو ته دوه میاشتې وخت ورکړي چې په خپلو خدماتو کې بدلون راولي او له نړیوالو معیارونو سره یې برابر کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تمه لري چې په یو لړ اصلاحاتو سره به وکولی سي چې اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو الوتنې بیرته پیل کړي. د دې وزارت ویان ننګیالی قلتوال همدرز وایي چې د العربیه په نوم د عرب اماراتو یو نوی هوایي شرکت هم په افغانستان کې په فعالیت پیل کړی چې دوبۍ او جدې ته به مسافر وړي. په دې باب نور تفصیل د زبیر اجمن رپورټ کې:
په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته د افغان هوایي شرکتونو په الوتنو په دې دلیل بندیز ولګېدی چې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت نه کوي. خو د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت ویاند ننګیالی قلتوال وایي چې دغه وزارت ټولو هوایي شرکتونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل خدمات له نړیوالو معیارونو سره سم کړي. نوموړي وویل د هوایي چلند په برخه کې افغان دولت هم خپل مقررات چې د 1902 کال له وخته و نوې کړي دي.
هغه وروسته چې زموږ پروازونه اروپا ته بند شول، نو موږ ټول شرکتونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی که هر شرکت په نړیوالو معیارونو سره ځان برابر کړي، هغه ته به ستونزل نه وي. هغه کولی شي چې هر هیواد ته وغواړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت دغه زمینه ورته برابره کړې وه او ورته دغه زمینه به برابروي، ولې شرط دا دی چې دوی باید په نړیوالو معیارونو سره باید برابر.
ښاغلي قلتوال وویل که شرکتونه دغه چاره ترسره نه کړي، نو ښایي وزارت یې په هیواد کې دننه هم په الوتنو بندیز ولګوي. نوموړي همداراز وویل چې د العربیه په نوم یو نوی هوایي شرکت په افغانستان کې د فعالیت اجازه ترلاسه کړې او د تیرو دوو ورځو راهیسې دوبۍ او جدې ته الوتنې پیل کړي دي. د هغه په وینا تر دې مخکې دوه نور هوایي شرکتونه هم، یو د کارګو او بل د مسافرینو د انتقال په برخه کې فعالیت درلود. قلاتوال وویل چې د العربیه شرکت له فعالیدو سره به دوبۍ ته د الوتنو د کمښت ستونزه چې په دې وروستیو کې ډېره شوې وه یو څه هواره شي.
دغه نوي شرکت پر بعد موږ یو زیاتې اندازې پورې
که
څه هم اروپایي هیوادونو ته د افغان هوایي شرکتونو په الوتنو بندیز لګول شوی، خو دا مهال ځینو هوایي شرکتونو له بهر الوتکې چارتر کړي او خپل الوتنو ته دوام ورکړی. پخوا تر دې هم د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویلي و چې د افغان هوایي شرکتونو په فعالیتونو کې د سمون لپاره به اقدامات کوي، خو په عمل کې بیا د قناعت وړ اقدامات نه دي شوي.
ولسی ژورنالیزم SMS @
پیروز د بلخ ولایت له چربولک ولسوالۍ څخه لیکي چې خلک له اربکیانو څخه ډیر په تنګ سوي، ځکه چې دوی په یوه او بل نامه له خلکو څخه په زورو پیسې اخلي او بد چلند ورسره کوي. یو اوریدونکی چې وایي د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي مواصل دی او خپل نوم یې نه دی لیکلی، وایي د پوهنځي د لیلی یو تعمیر د حاجي قدیر لخوا په زور نیول سوی دی او محصلین له سخت مشکل سره مخامخ دي او په یوه اتاق کې 15 نفر زندگی کوي چې د درس او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. اوریدون کې له چارواکو څخه هیله لري چې دغه ودانی د دوی ته وسپارل سي. نذیر محمد پکتیاوال د پکتیا له احمدآباد ولسوالۍ څخه لیکي د 1990 مریض کال انتخابات چې لوی څرنوالۍ باطل اعلان کړي یو غوره کار یې کړی او لستر محکمې نه پکلکه غواړي چې د لوی څرنوالۍ فیصله تایید کړي. که چیرې تایید نه کړي نو پایله به یې خرابه وي چې مسؤلیت به یې د سترې محکمې پر غاړه وي. د افغانستان په باب رپورټونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د کرنې وزارت د گاونډیو هیوادونو د کرنې د برخې یو شمیر متخصصینو ته بلنه ورکړې تر څو د هغوی له تجربو او نوښتونو په استفادې د افغانستان وچې او شاړې مځکې زرغونې کړي او یو غذایي مصونیت یا خوندیتوب تامین کړي. د کرنې وزیر چې په دې اړه په یوه جوړ سوي سیمینار کې خبرې کولې وویل چې په راتلونکو کلونو کې به نږدې 4 میلیونه هکټاره مځکه د کر او بڼوالۍ جوګه سي. تفصیل د زکیه غیاسي په رپورټ کې.
د افغانستان د کرنې وزارت په پام کې لري چې په هیواد کې له نوې ټکنالوژۍ سره په ګټې هغې شاړې ځمکې زرغونې کړي چې اوس یوازې د للمي غنمو لپاره ترې کار اخیستل کېږي. د کرنې وزارت د شنبه په ورځ په کابل کې د دې کار لپاره د نوې ټکنالوژۍ د کارولو لپاره د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو د کرنې د متخصصینو په ګډون 3 ورځنی روزنی سیمینار پرانیست. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي د سیمینار پرانیستې غونډې ته وویل چې د کرنې د معاصرې ټکنالوژۍ په کارولو سره بازګران کولی شي خپل محصولات 3 برابره زیات کړي. ښاغلی رحیمي وویل د کرنې په برخه کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو د کرنې متخصصین به د کرنې برخه که خپل تجربه له افغان بازگران سره شریکی کړی.
ما امروز روی این بحث میکنیم که چگونه تفکر خود، دانش خود، سعی خود، تلاش خود.
نن من په دې خبرې کوم چې څنګه وکړه شو خپل تفکر زده کړه او هڅه د هغو افغان بازگرانو لپاره په کار واچو چې للمی کار زمکی لري. لنی کمرغه نن ورځ را سره یو شمېر دانشمندان هم دلته موجود دي. دا د ایران، هندستان او د ترکیه د هیوادونو متخصصین دي. دوی داسې ټکنالوژي لري او تجربه کړی دي چې کولی شي د افغانستان د کرنې وضعیت د تل لپاره بدل کړي. سر لننه په وچه ځمکه کې لنوي او علمي بڼې سره د ټکنالوژۍ عملی کول د کرنې وزارت لومړیتوبونه څخه دي.
یکی از عمدترین اولویت های وزارت زراعت خواهد.
د کرنې وزیر همدر از وویل چې په افغانستان کې د شاړو او بی اوبو ځمکو د حاصل خیزولو لپاره یې 10 میلیون ډالر د بزګرانو لپاره تصویب کړي دي او همدا ډول د روان کال تر پایه پورې به 15,000 هکټاره دولتي ځمکه په اجاره ورکړي. افغانستان چې یو غرنی هیواد دی په 10 میلیونه هکټاره شاړه ځمکه د غرونو په لمنو او دښتو کې لري. د چارو کارپوهان وایي که چیرې د دې ځمکو د حاصل خیزۍ لپاره هڅې وشي نو کیدای شي چې په کرنیز ځمکه بدله شي. د لغمان ولایت د کرنې د ریاست ترویج امیر محمد شاکر چې په دې 3 ورځنی روزنی سیمینار کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د دې سیمینار کې غنې داسې بیان کړی.
دا ورکشاپ چې په وچو سیمو کې د کار معرفي کول دي ډېر مهم او ډېر ښه ورکشاپ دی. موږ هغه نباتاتو باندې وزدل درې کاردا محترم دفتر کار دی چې هغه نباتات په هغه سیمو کې معرفي کوي چې هغه د اوبو د قلت سره دا هم کولای شي چې حاصل لاسته راوړي. لغمان ولایت کې وچې سیمې شته خو نسبت هغه مرچ په نور ولایتو کې دي هغه نه شته. موږ للمي سیمې کې په لغمان ولایت کې لرو خو ډېر کم شی لرو چې هغه موږ په یو احصایه کې هم ځان څخه نه شو نیولی.
د کرنې د برخې یو شمېر متخصصین وایي چې په افغانستان کې د کرنې د نوې ټکنالوژۍ په عملي کېدو سره کېدای شي چې د افغانستان په 350 بې اوبو او شاړې ځمکې د کرنې او بڼوالۍ جوګه شي. په افغانستان کې داسې مهال د کرنې په برخه کې د نوې ټکنالوژۍ د پلي کېدو خبرې کېږي چې لا هم په هیواد کې د کرنې سیستم په کلاسیک او په زړه میتود مخته روان دی. او په یو شمیر ولایتونو کې خلک لا هم خپل ځمکې د سرویو په وسیله کری او په دې ډول کار کې کوم حاصلات چې لدی درکه ترلاسه کیږي خپل د بزګران د کورنیو خواړه تامین کولای شي.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد یو څنګه د ګران راځي خبر ورکوم چې نه کارنو د لوړ ګلو چارواکو به ځای او د عمل اوادې دی به شي چې خلکو باور په دنه باندې کم شي تر کله موږ ګرځې چې کونه راغله او کله چې وعده وکړه چې ځان د بریک کولو غوړ کونه د بریک نه څنګه هر شي خو تاسو په نه کارنو څخه 10 سال کې چې کونه سرساره وو منډې لري د یو د شخصیتو د هغې راته سره شوب غني احمد زی علي احمد جلالي داسه عبد الله حاجی چې قانوني ته نخواهش کوم هله کوم چې راشه د هواد پېښه او د هواد د بحران څو وځي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماښام 6:40 دی. په کندهار کې یوې ځنوژونکې حملې 8 تنه ملکیان مړه او یا هم ټپیان کړل. د برید هدف د ډنډ ولسوال و. چارواکي وایي چې په 14 کې ولسوال او د هغه ملګرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا پر ولسوال اتمه حمله وه. محمد صادق رښتنی له کندهار رپورټ راکوي.
یوې ځانوژونکې حملې نن شاوخوا 3 د کندهار ښار د لوی ویالې د سیمانو د پلسره دوه ملکي وګړي ووژل او 6 نورې ټپیان کړه. پېښه هغه مهال وسوه کله چې د رن ولسوال احمد الله نازک د کور څخه ولسوالۍ ته پر لارې و. ولسوال ازادي راډیو ته وویل ځانوژونکی په یوه کورلا ډولو موټر کې ناست و او د ده د موټر سره یې ځان ته چاودنه ورکړه. د ولسوال په خبره په پېښه کې ده او ملګرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. سیمې ته نږدې دوه ملکي کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي دوی ته دوه تنه مړي او 6 تنه ټپیان راوړل شوي چې ټوله ملکیان دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. احمد الله نازک چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د ډنډ ولسوال په توګه وظیفه لري د ده په خبره 8 ځلې ورباندې حملې سوي چې څلورې ځان وژونکي او پاتې د سړک د غاړې به می چاودنې دي. محمد صادق رښتینی ازادي راډیو کندهار.
په کندهار کې مو د یوې ځانوژونکې حملې په باب واوریدل. بلخوا په بلخ کې وسلوالو د سړک جوړونې د یو شرکت پر امنیتي ساتونکو برید کړی. یو بهرنی انجینیر یې وژلی او وطن نور بهرني انجینران یې له ځانونو سره بیولی دي. تفصیل د سمیع الله اوغښتون پر پوټ کې اوري.
د شمال ژوند د فایدامه مشر عنایت الله ظفری وایي ناپیژندل شوي وسلوالو تېره شپه د کشندې په ولسوالۍ د کوریایي شرکت د سړک جوړولو پر قرارګاه باندې حمله کړې ده چې په ترڅ کې د سنوان کوریایي شرکت یو تن بنګلادشي انجینر وژل شوی دی او د یو امنیتي کس په ګډون یې اووه تنه بهرني انجینران له ځان سره یوه نامعلوم ځای ته وړي دي. ښاغلی ظفری وایي چې د دغه شرکت امنیتي کسانو څخه هم یو تن لادرکه دی. د سړک جوړولو د شرکت سیمه ییزې قرارګاه ته هم مالي زیان اوښتی دی. نوموړی زیاتوي چې رامنځته شوې پېښه د عمیق منلای سره شریکه کړی ده خو د تختول شوی کسانو په اړه څه معلومات نه لري چې چا وړی دي او چیرته وړل شوی دي.
از طرف افراد مسلح حمله شده که در نتیجه یک کارمند سرکسوزی طبیعی بنگلادش شهید شده. 7 نفر هم فعلا مفقود اثر است.
و موږ وخت چې د رامنځته شوی پیښې د څرنګوالي په اړه د بلخ له امنیتي کسانو نظر ترلاسه کړو خو په پیدا کولو یې بریالي نه شو. عنایت الله ظفری دې ته هم اشاره وکړه چې یوه اونۍ د مخه د دغه سړک جوړولو دوه تنه افغاني انجینران په درې سو ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شول چې وروسته د سیمې د خلکو او د سپینګیرو په منځګړیتوب روغ رمټ خوشي شول. د شمال زون د پایدامه د مشر په ژبه چې له مزار شریف څخه د سمنګان ولایت تر درې سو ولسوالۍ د 140 کیلومتره په اوږدوالي د سړک په خولو کار څه د پاسه دوه کاله وړاندې تقریبا 20 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک په مالي مرسته د یو کوریایي شرکت لخوا پیل شو چې تر اوسه د لومړۍ برخې څه د پاسه 50 کیلومتره سړک د سړک د دواړو غاړو ویالې او پلونه جوړ شوي دي. د بلخ ولایت اوسیدونکي د سړک جوړولو د کارکوونکو تښتول ځورول او د کارونو په وړاندې خنډونه جوړول د افغان ولس سره زیاتی او بهرنۍ لاسوهنه بولي.
او هر هغه څوک چې دا کار کوي زه د افغان نه بولم، دا د افغانانو فرهنګ نه ده چې سړک جوړونکي یا شفاخانه جوړونکي یا ډاکتران یا د خلکو ته تهدید مخکې کې یو نسی یا برانته بوزي.
خبري مجله اوري.
روانه خبری مجله تر 6:00 او 1:30 دقیقو ادامه کوي. د افغانستان په باب نور رپورټونه راخلو. نن د لغمان لپاره د دولتي په هنتون د جوړیدو کار رسمن پیل سو. په دې باب پر جوړې سوي غونډه ځنې توغندي توغول سوي. تفصیل له جلال آباد د داوود وفا پر پټ کوي.
د لغمان ولایت په سرخاکانو کې د پوهنتون د بنسټ تیږه کېښودل شوه. دا مراسم د کابل جلال آباد لوی لارې ته څیرمه جوړ شوي وو چې د پیل په شیبو کې د وسلوالو مخالفینو د راکټي برید په وجه له لږ څه ګډوډۍ سره مخ شول. د لغمان د ولایتي شورا رئیس فضل الرحمن ملنګ وویل په لغمان کې د پوهنتون جوړېده د سیمې د خلکو لپاره د زښت ډېرې خوشحالۍ خبره ده.
لغمانیان خو دې پوهنتون منظرې ته دومره خوشحال دي که چا ټول افغانستان لغمانیان ته وربخلی وای دومره به پې نه وو خوشحاله شوي. نو چا چې برید وکړو هغه د لغمان د ولس نمایندګان نه وو، هغه په افغانستان سان کې د هر پیشرفت او د انکشاف دښمنان دي. هغه نه په انټون لیدلی شي، نه مکتب لیدلی شي، نه کلینیک لیدلی شي. هغه د افغانستان د آبادۍ سره وران دي. هغه د ډزې د بل چا په اشاره کوي. دا چې امنیتي چارواکو زموږ د ولایت ولې د دغه سي پیښو د وقایې لپاره چټک ګامونه نه دي اخیستي، دا خو تمن دي زوف کوي.
د ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال ډاکټر دلاقا وقار وویل ننګرهار پوهنتون ته د لغمان پوهنتون د سنبالتیا موقتي چارې سپارل شوې او دوی سنبالونې ته آماده دي.
د دې تاسو ته نن درکو چې انسان ننګرهار پوهنتون ټول استادان رهبری د لغمان د تاسیس پوهنتون سره د هر ډول همکاري او تعاون ته خپل آمادګي او چمتووالی ښودلی.
د پوهنتون د پرانستې په غونډه څلور فیره راکټ په داسې حال کې وتوغول شول چې د لوړو زده کړو وزیر سرور دانش او ورسره ځینې سلاکار وزیران غونډې ته د ورتلو په درشل کې وو. دا وخت د دواړو خواوو ترمنځ د درنو او سپکو وسلو ښه شېبه ډزې تبادله شوې، خو لغمان والي محمد اقبال عزیزي دا پیښه ډېره وړه وښوده. وی ویل
په ډېره لرې ساحه کې وه. د غونډې څنګ ته خو اول راکټ لګېدلی نه ده، او که چیرې وو د کېدای سي غونډې شاوخوا پولیسو احتیاطي متقابل ډزې کړي.
خو دغه غونډې ګډونوال وایي
زما نوم شاه ولي ده، موږ ولیده سې قانونه راغله، بس یو کوز ولګېده، یو برخوا ولګېده، ډزو ډزو نه 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 پوستکې نه وو. دا ونې رام په موږ را ماتې کړلې ډېر.
زما نوم زیړګل د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د امازوی اوسېدونکی. موږ دې غونډه کې ناسو چې اوانونه راغلو او اوانونه هلته ولګېده، غونډې سره خرابه په تورا پکړه څه کسان کې ولګېده په هغه کې. نو دا خو ښه کار نه ده چې د پاره غونډه کې داسې ډز ډوز کې، ځکه غونډه باید ځکه کې جوړې شي چې هغه امنیت ولري.
لغمان چارواکو په خپله د وزارت مسؤلینو په دې اړه له خبریالانو سره خبرې ونه کړې. کله چې چارواکي لغمان ولایت ته ورسېدل، هلته یې موقتا په یو بل ځای کې د پوهنتون د پرانستې مراسم جوړول اعلان کړل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 20 دقیقې کېدونکې دي. د چین صدر اعظم وین جیاباو په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې. نوموړی تیر ورځ مپشین محل په داسې حال کې اسلام آباد ته ورسېد چې د کابینې د یو شمېر غړیو ترڅنګ د دغه هیواد 200 سوداګر او صنعتکاران هم ورسره ملګري دي. ټاکل شوی وین جیاباو به په خپل دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم، ولسمشر او د پاوز له لیدرسي سره هم وګوري. باو به د پاکستان د اپوزیسیون د ډلو له ځینو مشرانو سره وګوري او د دې ترڅنګ به د دغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړي. د پدې په نور تفصیل د مجیب الرحمن انګار پر پورت کې اوري.
پاکستان او چین د اقتصاد، دفاع او سوداګرۍ په برخه کې د یو لړنو یو تړونونو په لاسلیک کولو سره خپلواړي کوته د لا زیاتې ودې ورکولو پریکړه کړې. دغه څرګندونې د پاکستان د اطلاعات وزیر قمر زمان کایره هغې خبري ناستې ته په وینا کې وکړې چې دغه هیواد ته د چین د لومړي وزیر وین جیاباو د سفر په اړه جوړه شوې وه. نوموړي چې د جمعې په ماخوستن په اسلام آباد کې وینا کوله وویل چې په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د یو شمېر وزیرانو ترمنځ لومړني تړونونه لاسلیک شوي او تمه ده چې د پسلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې نور به هم لاسلیک شي. کایره د دغو تړونونو په اړه رسنیو ته وویل دی وایي نن دیارلس تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې پر امنیتي، استخباراتي او دفاعي حقوقو سربیره په دواړو هیوادونو کې د کلتوري نمایندګیو او په پاکستان کې د چین د اقتصادي بانک د نمایندګیو پرانستل، د چین او پاکستان رادیو ترمنځ همکاري، د زراعت، ساينس او ټکنالوژي په برخه کې همکاري، او همداشان د سیلاونو له امله د زیانمنو شوو سړکونو د بیا رغونې په برخه کې د چین له لوري د 229 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې تړون د یادونې وړ دي. هغه همداشان وویل چې چینایي لوري په راتلونکو دریو کلونو کې پاکستانی محصلینو ته د 500 تحصیلي بورسونو د ورکولو ژمنه هم وکړه. کایره د چینایي سوداګرو او صنعتکارانو لخوا په دغه هیواد کې د پانګونې په برخه کې د تړونونو یادونه وکړه او وی ویل چې په دې برخه کې به د پسلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت 22 تړونونه هم لاسلیک شي. نوموړي چین د خپل هیواد تر ټولو نږدې دوست وباله او وی ویل چې چینایي چارواکو د دغې دوستۍ د لا ټینګولو په هدف د معارف، دفاع، اقتصاد، زراعت، سوداګرۍ، بیارغونې او په ځینو نورو برخو کې پاکستان ته د دوامدارو مرستو ډاډ ورکړی. د چین صدر اعظم چې د جمعې په ماسپخین اسلام آباد ته رسیدلی په لومړي سر کې ل خپل پاکستانی سیال سره کتلی او ټاکل شوی په پاتې دوه ورځو کې به له جمهور رئیس آصف علي زرداری د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د اپوزیسیون ډلو له مشرانو سره د کتنې ترڅنګ د دغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړي. نوموړي اسلام آباد ته تر راتګ وړاندې هندوستان ته سفر کړی و او هلته یې د 1600 میلیاردو امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل.
له دې سره 6:30 سوې. بله خبري مجله له سید سمیع عباس څخه واورئ.
تشکر صالح محمد صالح، سلام و شب شما خوش بگویم. شنوندگان گرامی، در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان به نتایج بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان، راه ندادن اعضای ولسی جرگه به تالار شورای ملی توسط پلیس و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرقت ها اثر نوشته 6 انجینیر بنگلادیشی که در ولایت بلخ اختطاف شدند گزارش در دست نیست. صدر اعظم آلمان امروز با نیروهای کشورش در ولایت قندوز دیدار کرد و لوی درستیز اردوی امریکا میگوید ایران برای ساختن بم هسته‌ای تلاش دارد. مشروع خبرها. از سرنوشت 6 انجینیر بنگلادیشی که در ولایت بلخ اختطاف شدند گزارش در دست نیست. مقامات میگویند که این 6 تن با یک محافظ دیشب از ولسوالی کشنده ولایت بلخ اختطاف شده و یک انجینیر دیگر نیز به قتل رسیده است. عنایت الله ظفری رئیس فواید عامه زون شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این افراد در یک پروژه سرکسازی کوریایی کار میکردند. تلاش‌ها به هدف ردیابی این انجینیران آغاز شده و تا اکنون مسئولیت این رو با این دگیر کسی به عهده نگرفته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز با نیروهای این کشور در ولایت قندوز دیدار کرد. او در سخنرانیش در یک پایگاه نظامی از استقرار خیلی خطرناک این نیروها سپاسگزاری کرد. خوب است مردم مانند شما نیز هستند. خوب است که شما این مسلک را برگزیده اید. ما می دانیم که این کار با جرأت و شجاعت زیاد نیاز دارد، اما بدون شما ما نمی توانستیم که به حد مسئول باشیم که امروز هستیم و مردم باید این را به یاد داشته باشند. در این سفر کارل تیودور زوگوتنبرگ وزیر دفاع آلمان با همسرش نیز با انگلا مرکل امراه هستند تا یک هفته پیش از مراسم کریسمس با نیروهای این کشور در افغانستان دیدار کنند. آلمان در حال حاضر 4800 عسکر در افغانستان دارد که تحت رهبری آیسف در ولایت شمال کشور مستقرند. در نتیجه یک حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در ولایت قندهار رخ داد، 2 تن از افراد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش می‌دهد که این حمله بالای یک کاروان ولسوال دند ولایت قندهار صورت گرفت. بر اساس گزارشات در این رویداد به احمدالله نازک ولسوال دند و محافظین وی آسیب نرسید، اما افراد ملکی در ناحیه 16 که شاهد همین حمله بود قربانی شدند. آقای نازک به رادیو آزادی گفت این حمله زمان صورت گرفت که او به سوی خانه‌اش در حرکت بود. مراسم تهدابگذاری پوانتون لغمان صبح امروز در نتیجه اصابت حداقل 5 راکت مختل شد. خبرنگار رادیو آزادی با نقل از مقامات امنیتی در لغمان گزارش داده که این مراسم در منطقه سرخکان این ولایت با شرکت تعداد از مقامات محلی برگزار شده بود. در مورد تلفات ناشی از این رویداد تا اکنون گزارش در دست نیست، اما گفته می شود که این راکت ها از سوی مخالفین مسلح دولت پرتاب شده است. شرکت هوایی العربیه پروازهای خود را از دیروز به کابل آغاز کرد. ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان بر رادیو آزادی گفت این شرکت می تواند تا اندازه مشکلات پروازهای خارجی افغانستان را رفع کند. به گفته وی شرکت هوایی العربیه پس از این در هفته 4 پروازهای رفت و برگشت خود را میان کابل دبی و کابل شارجه ادامه خواهد داد. رادیو آزادی. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. لوی درستیز اردوی امریکا میگوید ایران برای ساختن بم هسته‌ای تلاش دارد. ادمیرال مایک مولن در جریان سفرش به بحرین تلاش‌های هسته‌ای ایران را تهدید برای صلح و ثبات منطقه خواند و هشدار داد که واشنگتن به مقابله با این تهدیدها هرگونه آمادگی دارد. تعداد از کشورهای خلیج از مسئله هسته‌ای ایران به نحو نگرانی دارند و بسیاری از این کشورها متحد آمریکا محسوب می شوند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه موقت ایران میگوید که تقویت روابط کشورش با عربستان سعودی و ترکیه در صدر پالیسی های جمهوری اسلامی قرار دارد. صالحی که به حیث رئیس اداره انرژی اتمی ایران کار میکند امروز رسما مسئولیت اداره وزارت خارجه ایران را به عهده گرفت. او پس از آن که منوچهر متکی در جریان سفرش به سنگال از مقامش برکنار شد به حیث سرپرست وزارت خارجه ایران تعیین شد. آقای صالحی گفته که عربستان و ترکیه جایگاه خاصی در اهداف ایران جهت افزایش روابط با همسایه های مسلمان این کشور دارند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که بر اساس اسناد افشا شده ای صفحه اینترنتی ویکیلیکس، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی از واشنگتن خواسته تا تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده و سر این مار را قطع کند. پارلمان عراق ممنوعیت ها را روی سه سیاستمدار سنی مذهب آن کشور برداشته است. این محدودیت ها در جریان انتخابات پارلمانی ماه مارچ به خاطر اتهام ارتباط آنها با حزب بعث وضع شده بود. برجسته‌ترین سیاستمدار در میان این سه تن، صالح المطلق، یکی از عمدترین منتقدین نوری المالکی صدر اعظم عراق به حساب می آید. انتظار می رود اکنون المطلق شامل حکومت نو عراق شود. یک سخنگوی صدر اعظم عراق می گوید که انتظار می رود حکومت جدید این کشور به روز دوشنبه اعلان شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از اعضای مجلس سنای کشورش خواسته تا پیمان جدید استارت یعنی کاهش سلاح‌های هسته‌ای را با روسیه پیش از سال نو میلادی تصویب کنند. اوباما در جریان سخنرانی هفته‌وار رادیویی‌اش گفت بدون پیمان جدید آنها با خطر کاهش روابطی که در این اواخر با روسیه گسترش یافته روبرو خواهند شد. Further delay comes at a cost. Every minute we drag our feet.
با هر لحظه که این پیمان به تعویق می افتد برای ما گران تمام می شود و نظارت از تاسیسات هسته‌ای روسیه به تعویق می افتد. این زمان است که باید این کار را انجام دهیم. باراک اوباما و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این پیمان را در ماه اپریل امسال در پراگ امضا کردند. بر اساس این توافق تعداد سرگلوله های هسته‌ای هر دو کشور باید به 1550 واحد کاهش یابد. این پیمان اکنون باید از سوی مجلس نمایندگان روسیه یعنی دوما تصویب شود. چین میگوید وضعیت در جزیره کوریا بسیار خطرناک است زیرا روابط کوریای شمالی و جنوبی نهایت پرتنش خوانده می شود. معاون وزارت خارجه چین ژانگ ژیجون امروز گفت که کشورش در این مورد خیلی نگرانی دارد. او از جناح‌های دخیل در بحران کوریا خواست تا این مسئله را از راه سیاسی حل کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که کوریای جنوبی گفته است بعد تمرینات نظامی خود در منطقه ادامه خواهد داد. و استرالیا عملیات جستجو برای سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان را که در جزیره کریسمس در آن کشور غرق شدند به پایان رسانده است. مقامات میگویند که عملیات هوایی و بحری تا شام روز جمعه ادامه یافت و سپس مشاورین صحی خواستار پایان عملیات جستجو شدند زیرا هیچ نشانه معقول برای موجودیت کدام فرد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر مرگ 30 تن در نتیجه غرق شدن این کشتی تایید شده و به گفته این مقامات 42 تن دیگر نجات یافتند. کشتی چوبی که حامل پناهجویان ایرانی، عراقی و کردی بود و روز چهارشنبه با صخره سنگی برخورد کرد و این حادثه را به بار آورد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام است. وقت افغانستان در ادامه این مجله خبری این مطالب را برای نشر آماده کرده. حکومت افغانستان میگوید از بررسی استراتژی امریکا در افغانستان راضی می باشد، اما موفقیت استراتژی به چه تعلق دارد؟ عضو شورای امنیت ملی افغانستان:
در استراتژی کامیابی به هغه وخت لاسته راځي چې هغه ژمنې چې په استراتژی کې څوک ولري هغه په عملي شکل باندې اجرا کړل شي.
نماینده نو قصر سفید برای افغانستان و پاکستان ختمش استراتژی امریکا را در افغانستان بعد از بررسی آن شرح می دهد. پلیس به اعضای ولسی جرگه اجازه نداد که به تالار شورای ملی داخل شوند. داوود سلطانزوی عضو ولسی جرگه میگوید
هیچ وقفه تقنینی در قانون اساسی وجود نداره و نتایج انتخابات هنوز اعلان نشده. توسط محاکم افغانستان به ولسی جرگه کار خود باید ادامه بده.
شش انجینیر بنگلادشی در ولایت بلخ اختطاف و یک تن آنها کشته شدند. وزارت زراعت افغانستان برنامه نوی را برای حاصلخیز ساختن زمین‌های خشک در افغانستان طرح کرده است. سرمای زمستان حیات هزاران نفر را در ولایت بادغیس تهدید میکند و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان میگوید که از بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان حمایت میکند. شورای امنیت ملی افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در بررسی این استراتژی مسائل در نظر گرفته شده که حکومت افغانستان از گذشته خواستار آن بود. با تازگی نتیجه بررسی استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان اعلام شد که در آن بل علاوه نکات دیگر به مؤثریت این استراتژی در رابطه با تضعیف طالبان و القاعده نیز اشاره شده است. منیژه دیو با شرح بیشتر موضوع از کابل.
شورای امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که وعده های سپرده شده در بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان باید عملی گردد. مقامات این شورا میگویند حکومت افغانستان خرسند است که در بررسی این استراتژی نکات اساسی شامل گردیده است. شهید محمد عبدالی معاون شورای امنیت ملی افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برای عملی نمودن نکاتی که در بررسی این استراتژی از آن نام برده شده باید گام های عملی برداشته شود.
اگر وعده های سپرده شده در بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که شامل تقویت عساکر، تقویت حکومت افغانستان، تقویت پروسه صلح و همکاری منطقوی است و شکل خوب به پیش برده شود، به نظر من این اقدامات برای آورده سال در افغانستان کافی است.
نتیجه بررسی استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان که به تازگی اعلام گردید، در آن به نکات چون مؤثریت این استراتژی در خصوص تضعیف طالبان و القاعده و نیاز به نابودی کامل پناهگاه‌های امن طالبان و القاعده در مناطق قبایلی پاکستان در پهلوی عملیات در افغانستان تذکر رفته است. در بررسی این استراتژی همچنان گفته شده که پاکستان نسبت به گذشته باید نقش بیشتری در مبارزه با تروریسم ایفا نماید. از سوی هم در بررسی این استراتژی به تاریخ آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز اشاره شده و بیان گردیده که تاریخ آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان قطعی نیست و هر نوع تصمیم در این رابطه بستگی به شرایط دارد. در این حال مقامات افغان میگویند که در جنگ با تروریسم باید جان مردم ملکی در امان باشد و در استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان بر تلفات افراد ملکی نیز توجه گردد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، به نظر بعضی از تحلیلگران مرگ نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک ضربه شدید به ماموریت ملکی آمریکا در منطقه وارد خواهد کرد. اما شماری دیگری میگویند که جانشین آقای هولبروک فرانک روجیرو معاون وی بود و سالها با او کار کرده و شخصی است که میتواند این وظیفه را به خوبی انجام بدهد. خود آقای روجیرو بعد از اعلان نتایج بررسی استراتژی رئیس جمهور اوباما در افغانستان به خبرنگاران در مورد پیشرفت در افغانستان و منطقه توضیحات داد. در این باره مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنوید.
مرگ ریچارد هولبروک نماینده خاص باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک خلای بزرگ را در تیم ماموریت ملکی قصر سفید به وجود آورده است. هولبروک به روز جمعه 10 ماه دسامبر زمانی که با خانم کلینتون وزیر خارجه ملاقات داشت مریض شد و به سرعت به شفاخانه منتقل گردید. 3 روز بعد وی به علت ترکیدن شیریان بزرگ خون درگذشت. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز بعد از مرگ هولبروک اعلان کرد که فرانک روجیرو معاون وی بایس سرپرست تعیین گردید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت روجیرو را 2 نفر معاون که آنها هم در تیم هولبروک کار میکردن کمک می‌نمایند. به روز 16 ماه دسامبر زمانی که قصر سفید ارزیابی استراتژی جنگ افغانستان را اعلان نمود، خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا از تیم کاری که هولبروک گرد آورده بود ستایش به عمل آورد و اظهارات وی را که در تابستان سال جاری در کنگره نموده بود یادآور شد. هولبروک گفته بود در مدت بیش از 30 سال کار در شغل دیپلماتیک مشکل ترین وظیفه او ماموریت افغانستان بوده است. خانم کلینتون
افزود.
Obviously this has been a very difficult week for all of us.
واضحاً این هفته برای همه ما و برای آن زنان و مردانی که روزها کار کردند و شبها بیدار خوابی کشیدند تا این ماموریت با موفقیت بیانجامد بسیار مشکل بود است. ریچارد هولبروک یک دوست، یک مربی و یک عامر بود. او یک رهبری بود که همیشه تیم خود را برای انجام کارهای بیشتر، کار بهتر و تفکر عمیق‌تر تشویق می‌نمود. او با تیم کاری خود افتخار می‌کرد و دلیلی هم برایش داشت. خانم کلینتون گفت بالای تیمی که برای افغانستان و پاکستان کار می‌نمایند اعتماد کامل دارد و در این جمله فرانک روجیرو را به جانشین هولبروک مشخص ساخت. روجیرو یک دیپلمات سابقه دار است که در تابستان سال 2009 میلادی از طرف هولبروک به حیث یکی از معاونینش تعیین گردید. روجیرو در این وقت به حیث یک مقام بلندپایه ملکی امریکا در قندهار وظیفه اجرا می‌کرد. روجیرو علاوه از وزارت خارجه، او در وزارت تجارت ایالات متحده امریکا هم کار کرده است. به تاریخ 16 ماه دسامبر، روزی که روجیرو به حیث جانشین هولبروک اعلان شد، گفت:
As many people have said over the past days, we're deeply saddened by the passing of Ambassador Holbrooke.
همانطوری که در چند روز گذشته همه گفتند، ما به علت مرگ نابهنگام هولبروک شدیداً متاسف هستیم. اما طوری که تیمی او اینجا نیز می دانند، سفیر هولبروک برجسته‌ترین ها را به حیث بخش تیمی کاری نماینده خاص برای افغانستان و پاکستان انتخاب نمود و ما این ماموریت را آنطوری که او می خواست ادامه خواهیم داد. روجیرو در ارتباط استراتژی رئیس جمهور امریکا گفت: من فکر می کنم ارزیابی به طور عموم نشان می دهد تصامیمی را که رئیس جمهور در دسامبر سال 2009 میلادی راجع به سیاست‌ها در افغانستان و پاکستان اتخاذ نموده بود در طول 12 ماه گذشته موفقانه تطبیق گردید و ما به هسته اهداف خود در هر دو کشور افغانستان و پاکستان دست یافتیم. روجیرو در یک مصاحبه با رادیو NPR اعتراف کرد که پایگاه‌های طالبان و القاعده در خاک پاکستان هنوزم یک مشکل برای نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا که در افغانستان می‌جنگند می‌باشد.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، مقامات محلی در ولایت بلخ می‌گویند که شب گذشته 6 تن از انجینران بنگلادشی در ولسوالی کشنده این ولایت اختطاف شده و یک انجینیر دیگر به قتل رسیده است. این انجینیران در یک پروژه سرکسازی کار میکردند و یک جا با یک محافظ امنیتی اختطاف شدند. تلاش‌ها به هدف ردیابی این انجینیران آغاز شده و تا کنون مسئولیت اختطاف آنان را کسی به عهده نگرفته است. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
7 کارگر خارجی یک شرکت سرکسازی در شمال افغانستان را بوده شدند. عنایت الله ظفری رئیس فوایدامی زون شمال گفت ساعت 8 شب گذشته بالای قرارگاه کارگران شرکت کوریایی به نام سموان از سوی افراد مسلح ناشناس حمله صورت گرفت که در نتیجه یک کارگر بنگلادشی کشته به شمول یک محافظ امنیتی 7 تن دیگر را بوده شدند. آقای ظفری افسود کادسه در قریه بایباغه ولسوالی کشندی ولایت بلخ رخ داده و سرنوشت کارگران را بوده شده تا حال معلومات در دست نیست و اختطاف کارگران مؤسسه سرکسازی سموان را قابل نگرانی خواند. خواستیم در مورد این رخداد نظر مسئولین قماندانی امنی ولایت بلخ را بگیریم، اما موفق نشدیم. قابل یادآوری است به مدت بیش از یک هفته این 3 بار است که بالای کارگران شرکت سرکسازی در این مسیر عملیات صورت می‌گیرد. چند روز قبل 2 انجینیر وزارت فوایدامه در مسیر ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان اختطاف گردیدند، اما با وساطت متنفذین ولایت سمنگان آزاد شدند. همچنان 3 روز پیش 2 انجینیر خارجی از این مسیر از طرف مخالفین ربوده شد که با مداخله پلیس سمنگان از چنگ ربایندگان آزاد گردیدند. سرک مزار شریف در یوسف 140 کیلومتر طول داشته، کار ساختمان آن تقریبا 3 سال قبل با هزینه 62 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بانک آسیایی توسط آمد کرزی آغاز گردید. قرار بود که کار این سرک در سال 1389 به پایان برسد، اما تا هنوز به پایه اکمال نرسیده است. بر اساس ریاست مسئولین فوایدامه، کار اعمال سرک مزار شریف در یوسف در 2 بخش انجام می‌پذیرد. کار این سرک از مسیر ولسوالی شلگر ولایت بلخ به طرف در یوسف ولایت سمنگان 50 کیلومتر قریزی شده. بخش دوم از ولسوالی کشنده ولایت بلخ به سوی ولایت دریسوف سمنگان است. کار در این بخش به شدت جریان داشت، اما به نسبت مشکلات امنیتی کار در این ساحه متوقف گردیده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، پلیس وزارت داخلی افغانستان به تأسی از اعلامیه دارالانشای ولسی جرگه مانع ورود ده‌ها تن از نماینده های مردم به تعمیر پارلمان گردید. در اعلامیه که به تازگی از سوی دارالانشای ولسی جرگه انتشار یافته، آمده است که بر مبنای قانون اساسی تا آغاز کار دور بعدی جلسات ولسی جرگه دایر شده نمیتواند. اما اعضای قبلی ولسی جرگه تاکید دارند که تا زمان فیصله استر محکمه در مورد انتخابات امسال، آنها به کارشان ادامه می دهند. آنها هشدار دادند در صورت ادامه این کار تا روز دوشنبه تمام راه های مواصلاتی را مسدود خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که ده ها تن از اعضای قبلی ولسی جرگه خواهان ادامه جلساتشان تا زمان روشن شدن فیصله سر محکمه در مورد سرنوشت انتخابات ولسی جرگه امسال هستند، پلیس ضد آشوب وزارت داخله به تصحیح از اعلامیه دارالانشای ولسی جرگه مانع ورود این نماینده های مردم به صحنه شورای ملی گردیده است. در اعلامیه که به تازگی از سوی دارالانشای ولسی جرگه منتشر گردیده آمده است که بر اساس ماده 104 و 107 قانون اساسی کشور، تا آغاز کار دور بعدی ولسی جرگه جلسات رسمی این جرگه دایر شده نمیتواند. در این اعلامیه همچنان استفاده از هر نوع تأسیسات ولسی جرگه با مقاصد سیاسی و پارلمانی منع قرار داده شده است. اما شماره از اعضای ولسی جرگه که به روز شنبه در مقابل دروازه عمومی شورای ملی گرد هم آمده بودند، این اقدام را خلاف قانون اساسی خواندند. داوود سلطانزو، یکی از وکلای معترض، میگوید در کار شورا نباید وقفه به میان آید.
امروز مانع ورود نماینده های مردم افغانستان به تالار ولسی جرگه افغانستان شدند.
هیچ وقفه تقنینی در قانون اساسی وجود نداره و نتایج انتخابات هنوز اعلان نشده توسط محاکم افغانستان. به او اساس ما ولسی جرگه کار خود باید ادامه بده.
این نماینده های مردم همچنان هشدار دادند در صورت ادامه این کار تا روز دوشنبه تمام راه های مواصلاتی را برای ترافیک مسدود خواهند ساخت. خواستیم تا در مورد نظر مسئولان دارالانشای ولسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم تا با آنها تماس برقرار کنیم. در حالی که از اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ماه سنبلر در حدود یک ماه میگذرد، اما به سبب جنجال ها و ادعاها مبنی بر تقلب و تخلف‌ها در این انتخابات تا هنوز کار دور بعدی ولسی جرگه آغاز نشده است. در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی نیز به این باورند که تا زمان آغاز کار دور بعدی ولسی جرگه نماینده‌های فعلی مردم باید به کارشان ادامه بدهند. با باور این کارشناسان، وظیفه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است تا با تفسیر قانون اساسی در این زمینه تصمیم بگیرد. عبدالستار سعادت، یکی از آگاهان امور سیاسی:
ایران میتونم تا زمانی که نتیجه واضح میشه به خاطر رفع خلای تقنینی با کارشان دوام بده. ولی او چیزی که مهم است، ما فکر میکنم به این مورد مرجع تصمیم گیرنده که خود مرجع تفسیر قانون اساسی باشه در این مورد باید تصمیم بگیره.
جنجال ها و کشمکش ها بر سر انتخابات ولسی جرگه امسال پس از اعلان نتایج نهایی این انتخابات شدت یافته است. این جنجال ها زمانی اوج گرفت که لوی سوران ولی افغانستان نتایج انتخابات را نپذیرفت و این انتخابات را مملو از تقلب و تخطی خواند. لوی سوران ولی بررسی های خود در خصوص تقلب های انتخاباتی را هفته پیش به سر محکمه فرستاد، اما اینکه سر محکمه در این زمینه چی فیصله خواهد کرد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
وزارت زراعت افغانستان با دعوت شماری از متخصصین زراعت کشورهای منطقه و استفاده از تجارب آنها می‌خواهد زمین‌های خشک و بایر افغانستان را قابل زرع نموده و یک مسئولیت غذایی را به میان آورد. وزیر زراعت افغانستان روز شنبه در سمینار سه روزه‌ای که به همین منظور دایر شده بود گفت در قدم اول 4 میلیون هکتار زمین در چند سال آینده قابل زرع و باغداری خواهد شد. فیض‌الله قرداش گزارش دارد از این نشست از کابل.
به هدف تقویت سکتور زراعت و استفاده از اراضی خشک، وزارت زراعت افغانستان از متخصصین شماری از کشورهای منطقه دعوت نموده تا تجارب خود را در یک سمینار دو روزه با متخصصین افغانی شریک سازند. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان، به روز شنبه در اولین سمینار بین‌المللی زراعت در اراضی خشک در افغانستان گفت استفاده از تکنولوژی معاصر می تواند عواید زارعین را تا 3 برابر افزایش دهد که این به میان آورندهی مسئولیت غذایی در افغانستان است. آقای رحیمی گفت با استفاده از تجربه های چند کشور به کارگیری تکنولوژی زراعتی را در اولویت کاری این وزارت قرار داده است.
ما امروز روی این بحث میکنیم که چگونه تفکر خود، دانش خود، سعی خود، تلاش خود برای تغییر در زندگی دهقانان افغانستان که زمین های للمی دارند به کار بنده. خوشبختانه امروز تعداد از این دانشمندان بزرگ دیجه حضور دارند. اینها متخصصینی از هندوستان، از ایران، از ترکیه حضور دارند. اینها تکنولوژی های را در اختیار دارند و تجربه کردند که میتونه وضعیت زراعت افغانستان را برای همیشه تغییر بده. سر از امروز ترویج تکنولوژی زراعت در حراضی خشک با شیوه های علمی و اصلی یکی از عمده ترین اولویت های وزارت زراعت خواهد.
وزیر زراعت افغانستان میگوید با توجه به مسئله زراعت در اراضی خشک این وزارت تا به حال 10 میلیون دلار قرضه به زارعین را نیز تصویب نموده و تا اخیر سال روان 25 هزار هکتار زمین دولتی را قابل اجاره دهی خواهد کرد. اگرچه افغانستان یک کشور کوهستانی است، اما ده ها میلیون هکتار اراضی خشک نیز در دامنه های کوه ها و صحراها موجود است که می تواند با توجه و تلاش از آن به حیث زمین خوب زراعتی استفاده نمود. عزیز الله ایماق سرپرست ریاست زراعت ولایت قندوز که یکی از اشتراک کننده های این سمینار سه روزه بود، مؤثریت این سمینار زراعت در زمینه های خشک را وابسته به بودجه کافی می داند که به شکل شفاف از آن استفاده شود. آقای ایماق به ادامه افزود:
خوشحال به این شدیم که این ورکشاپی بخش زمین های للمی دایر شد. ما زمین های آبی را قبلا پروگرام پلان شد داشتیم، وزارت زراعت داشت و در این اواخر خوشبختی دایست که در بخش زمین های للمی هم پروگرام پلانی کشت و کاری از این شروع شد. این یک چرا بسیار ساحای للمه است که در دریاها نزدیک هستند، میتونیم از طریق اعداسی واترپمپ ها و مثلا وسایل تجهیزاتی که در ممالک پیشرفته از او کار میگیرند بودجه در اختیار باشه، انشالله ساحات للمی را اکثریت ما میتونیم زیر آب بیاریم.
با باور وزیر زراعت و آبیاری افغانستان با استفاده از تکنولوژی جدید در چند سال آینده می توان 50% زمین های خشک را به زراعت و باغداری تبدیل کرد. این همه فعالیت ها در جهت عصری سازی زراعت در کشور در حالی آغاز شده است که تا هنوز مردم به شیوه کلاسیک و قرون وسطایی با استفاده از حیوانات زمین های خود را کشت می کنند و حاصلاتی که از آن به دست می آید نمی تواند مصارف خوراکی فامیل های زارعین را تکافو کند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برفباری و سردی هوا در اکثر ولایات کوهستانی افغانستان آغاز شده که مشکلات مردم را روز به روز بیشتر می سازد. مقامات در ولایت بادغیس میگویند که در این ولایت سرما به 11 هزار خانواده تهدید بار می آورد. آنها از حکومت مرکزی و سازمانهای خیریه در این ساحه خواهان کمک بیشتر شدند. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از استوره کریمی از هرات مشنوید.
شرف الدین مجیدی سخنگوی ولی بادغیس با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت بیش از 11 هزار فامیل در زمستان سال روان در مرکز و 5 ولسوالی آن ولایت تحت تهدید سرما قرار دارند. مجیدی از دولت مرکزی خواست تا قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بر این تعداد از خانواده‌ها کمک صورت گیرد. وی همچنان می‌گوید در ماه جاری سال روان کمک‌های از سوی دفاتر UN و IOM به کمیته اضطراری آن ولایت صورت گرفته، اما بسنده نمی‌باشد.
در ابتدا 12,000 فامیل، یعنی 12,000 فامیل که شامل 5 ولسوالی و مرکز ولایت میشه، که فکر میکنم از در هر ولسوالی 2,000 فامیل و در مرکز ولایت 1,500 یا 2,000 فامیل اینها شامل 12,000 فامیل هست.
در همین حال عبدالحمید مبارز حمیدی، مسئول مبارزه با حوادث طبیعی زون غرب، به آزادی گفت چند پیش جلسه را در همین مورد با حضور داشت نماینده ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده در آن ولایت راه اندازی نموده که قبل از بسته شدن راه‌های مواصلاتی کمک‌ها به دسترس آنها قرار گیرد.
تشویشی که ما داشتیم به ارتباط با ولایت‌های غور و بادغیس بود که دقیقاً ملل متحد این وظیفه گرفت تا مواد غذایی و غیر غذایی را در این دو ولایت به شکل پیشگیرانه ذخیره بسازه تا در موقع ضرورت از ما استفاده شود.
در عین حال مقامات محلی ولایت غور میگویند بیش از 6,000 فامیل در آن ولایت تحت تهدید حوادث طبیعی قرار دارند. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور:
چون یک از ولایات مرکزی و در این حال تابع اندوخ است و در این فاصله های زیاد
آقای خطیبی گفت در صورت عدم توجه دولت و مؤسسات خارجی امکان بروز یک فاجعه انسانی در زمستان امسال پیش بینی می شود. این در حالی است که در زمستان سال گذشته بیش از 100 تن از باشندگان ولایات زون غرب بر اثر بارندگی ها و جاری شدن سیلاب ها کشته و زخمی شدند.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجله خبری و برنامه های امروزی رادیو آزادی. برنامه های بعدی رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح شروع و تا ساعت 7 شام ادامه خواهند داشت. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و مددگارتون.